وخت د ماجګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستي خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني په ډیر اسمل خان کې جیل ماتول د پدیاړه باندې د پښتونخوا د جیل خانه جاتو له مشر حکومت څخه خبرداري ورکوي له دې سره سره د جیل خانه جاتو په خوانی مشر دی پیښه ته څنګه ګوري په پاکستان کې اولس مشرزه چاکني پای ته رسیدلې دي د دې تازه حال څه دی او د دې ترڅنګ د بلوچستان د وزیر اعلی دا خبره چې دوی به د اختر وروسته له جنګیالیو سره خبرې کوي دا به په روانه غړي کې تفصیل ورکو خو په پایل کې به احمد شاه اعظمي خبرونه وړاندې کړي لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د جیل ترماتې دوه د بندیانو ترتیش تی ورسته ګرځبندیز لګول شوی دی د پاکستان په صدارت انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار ممنون حسین کامیابی ترلاسه کړه او د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 50 ملکی او بهرنی وسلوال وژل شوی دی اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پرون شپه د طالبو سوالو لخوا پر مرکزی جیل د حمله او د خپل قیدی ملګرو تر خوش کول وروسته کرفیو یا ګرځبندیز لګیدل دي د ډیر اسماعیل خان د پولیسو کمشنر مشتاق جدون مشال رادیو ته وویل چې طالبانو د شپې پر 12 بجې د راکټونو او لاسي بمونو په استعمال سره په برید پیل وکړي د نوموړي په وینا په برید کې 14 کسان وژل شوي چې شپږ پولیس افسران څلور اهلي تشې قیدیان او دوه ولسی وګړي شامل دي په برید کې 15 کسان زخمیان شوي هم دي د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نشرول په شرط نن مشال رادیو ته ویل چې طالبان د 235 کسانو په خوش کولو کې بریالي شوي دي چې څلور پکې شزه هم دي بلخوا پولیس وايي دوی نه تشتیدلي کسان بیرته نیولې دي په دوی کې درې په زخمي حالت کې و دغه جیل یو کارکونکي د تیر شپې د حمله په اړه مشال رادیو ته وویل د تیر شپې د حمله په اړه به ورسته درته وایو خو د طالبانو ویان شاهد الله شاهد له نامعلومه ځای د ټلیفون له لارې نن مشال رادیو ته وویل چې په دې برید کې یو نیم سل طالبانو برخه اخیستې و چې پکې اوه ځانمرګ بریدګر هم و د تیر شپې د حمله په اړه مشال رادیو ته د ډیر اسماعیل خان د جیل یو کارکونکي څه دا ډول وویل
160-150 تعداد
د مشال رادیو د خبریال تر مخ اوس په سیمه کې پر هر ډول تاګ راتګ بندیز دی او د جیل شاوخوا پوځ ځای پر ځای شوی دی په پاکستان کې په صدارت انتخاباتو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار ممنون حسین په درنه اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړه او دا ډول ونوموړی د هیواد ولسم ولسمشر وي د ده په مقابله کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار جسټس ریټایرډ وجیه الدین له ماتې سره مخامخ شو په پاکستان کې نن د هیواد د ولسم صدر لپاره په داسې حال کې انتخابات ترسره شول چې مخکنیو واکمنو ګوندونو پیپلز پارټي عوامي نېشنل پارټي او یو شمېر نور د سپریم کورټ د هغه فیصلې خلاف بایکاټ کړی وو چې ټاکنې تر خپلې ټاکلې نیټې مخکې اعلان کړې نن سهار 9 بجې په پارلمان او صبح اسمبلیانو کې ووټونه اچول پیل شول چې د ماپښین پر 3 بجې پای ته ورسېدل ممنون حسین به د اوسنی ولسمشر آصف علي زرداری ځای نیسي او د راتلونکو 50 کلونو لپاره به د پاکستان ولسمشر وي زرداری له تیر څه کم 50 کلو راهیسې پر دې چوکۍ ناست دی او د سپتمبر پر 8 نیټه د کار موده پای ته رسیږي د بلوچستان د پښین ښار پولیسو نن سهار مشال رادیو ته ویلي چې د دې ښار په کلي تراټ کې نامعلوم وسوالو د پولیو پر یوې ډلې برید کړی او د دوی ساتونکو پولیسې وژلې دي د پولیس په خبره وسوال په یو موټرسایکل سپاره او تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوی دی هلته د پښین د صحت د څانګې مشر ډاکټر شاه جهان مشال رادیو ته ویلي چې د دې پیښې وروسته په ټولو سیمو او کلیو کې ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول بند کړی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي وزارت نن په یو خبر سوي خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د چچنیا ازبکستان او پاکستان په ګډون عرب وګړي هم شامل دي د خبر پاڼې له مخې د عملیات په ننګرهار پکتیا او لوګر ولایتونو کې ترسره شول بلخو د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي چې امنیتي ادارو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نسی نیولی د دې کمیشن د دارالانشا مشر ضیاءالحق وایي چې دغه مرکزونه په هغو ولایتونو کې دي چیرې چې هلته وسلوال مخالفین ډیر زیات فعالیت لري خبرونه له مشال راډیو څخه اوري د مصر لری کلسوی ولسمشر محمد مرسی سره د لیدنی ورسره د اروپای اتحادیه د بهرنی تګلارې مشر د مصر پر ټولو غاړو ژغ کړي چې د خبرو اترو لاري روان خنړي بهرن ته د حل لار راوباسي. کیترین آشتن د مرسی تر لری کې د ورسره د مصر په بهرن کې د منځګړتوب لپاره مصر ته سفر وکړي. آشتن پرون شپه د مصر په یو پوځي هلیکاپټر کې و نه معلومه ځای ته چې مرسی په کې ساتل شوی ورغله او له هغه سره وکتل. آشتن دغه راس پرون ورځ د مصر د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی د ولسمشر لمرسیال محمد البرادی او لنمحاله ولسمشر عدلی منصور سره هم کتلی و. د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی مشر ټینګار کړی چې خوان المسلمین ډلې د سیاسي انتقال په پروسه کې شامل کړل سي. د اسرائیل او فلسطینیانو مرکچانو له درو کالو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې اترې پیل کړې دي. زی پی لیفن او سای باریکات پرون ماښام د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر جان کیری سره د روژه ماتي لپاره کښېنستل او خبرې پیل کړې. جان کیری پر دې مهال وویل
It's no secret therefore that many difficult choices
پدې کې څه پټه خبره نشته. په روان وخت کې ډېر مشکل کارونه د دغه خبرو سلاکارو او مشرانو ته کول دي. موږ باید د یو بل په سختو او کړکیچنو شخړو جایز خبرې ومنو. سما په فکر یو مناسب جوړجاړی به د دې ټولو هڅو مناسب حل وي. په خبرو کې شامل وړخونو د غونډې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د اسرائیل استازي زی پی وای جان کری غوښتي چې دوی به د خبرو او غونډې په اړه خلکو ته څه نه وایي. د روژه ماتي په غونډه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د خبرو لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی خاص استازي مارټین انډیکس هم برخه درلوده.
خبرونه مولا احمد شاه زمز خاوریدل پروانه غړي کې و دا ریپورتونه ولرو. په ډیر اسماعیل خان کې طالبانو په لوی شمیر کې قیدان له جیل څخه فرار کړی دي. خو د پښتون خیبر پښتونخوا د جیلونو مشر خپل حکومت ته خبرداري ورکوي. د بلوچستان وزیر اعلی لاختر وروسته له بلوچ جنگیالوی سره د خبرو اترو کولو اعلان کړی دی.
بلوچستان کې تمام لوګونو سره چاہے وو بلوچ
د بلوچستان له ټولو وګړو سره هغه ک بلوچ وسلوال دي او ک مذهبي مشران له هغه ټولو سره به موږ خبرې کوو.
په پاکستان کې په لومړي ځل یو داسې کارتون جوړی شي چې وا بورکا پوسټ شزه به د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي.
کوم برکا ایونجر کارٹون دے دا ماشومانو لپاره دے. پدې کې بعد جنکو د تعلیم موضوع سره سره امتیازی سلوک او د ماشومانو کار اخستو غوندې موضوعات هم پدې سیریز کې کتلې شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل بیګا ماشام وسلوالو طالبانو په لوی شمیر کې د ډیر اسماعیل خان پور جیل باندې حمله کړې او په او شاوخوا تر 250 زیات بندیان خوشی کړی دي. لدی وروسته حکومت په شار کې کرفیو لګولې ده خو لا تر اوسه پورې د چا د نیولو رپورت نشته. په دې اړه باندې نور تفصیل به د مشال ریډیو همکار راکړي.
طالبانو د شپې لس منټه د پاسه په یولس بجې د ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیل برید وکړلې. اول په یو ګاډی کې سوارو دوه ځن مرګي برید کوونکو د جیل و دیز لوري دیوال ته ګاډی ور وځنګاوه. بیا په موټر سایکلونو سوارو د پولیس وردی اغوستې. اته طالبان جیل ته ننوتل او د دوی نورو ملګریو د دوه لوریانه په جیل برید وکړلې. بیا د غټه وړې وسلې ګڼ ډزونه لګیا شول. د ډیر اسماعیل خان کمشنر مشتاق جدون خبریالون ته ویلي دي چې د برید په موقع د جیل نه 253 قیدیان چې پکښې 4 ښځینه قیدیان هم شامل دي پارېدلې دي. د کمشنر په مطابق د ډزونو په بدلون کښې 14 کسان وژل شوي دي چې په کوم کښې شپږ د پولیس سرتېري د شیاګانو سره تعلق لرونکي شپږ قیدیان او دوه بېطرفه کسان شامل دي. وژلي کسان کښې طالبانو د یو مړي نه سر هم غوڅ کړی دی. په برید کښې 25 کسان پر ہر جلی شوی دی پداک شے ہاں پنزلس دے پولیس سرتیری او لس نور کا سون و شول شی طالبانو دے گلاب بی بی پر نوم پہ جندلی دے جیل و شجینا سرتیری ہاں دے زان سرا وڑے دا پدا مکے پا جیل کش موجود دے پولیس فورس یو سرتیرہ زیشان مشال ریڈیو تا وہ ویل چشپے جو ورشالا طالبون دے توری سلائی پسے راغلل بریدی وکلی او بیا دے توری سلائی پسے بیرتا لادل زیشان زیاتوی
سو دغا ٹیم کور تا نواتلو دغا زما کلونی کی کور دا جیل شے چیزا کور تا نواتلو بس اچانک دالے پا گیٹ باندے حملے ہوشوے دمکے ہوشوے دوے بیا چې ما واپس وکتل به دهشت گرد راغلی او تقریبا 160-150 تعداد لکه راکټو سره غټه اسلحه او سره ایس ایم جی او سره ایل ایم جی او سره او هینډ گرنیټونه او سره پیټرول گرنیټونه او سره ټیم بمونه او سره داسې اسلحه وانه چې دې سره موجوده نه وه بس تورې سیلۍ غوندې روغل تورې سیلۍ غوندې لوړل لکه آسې چې سړی خوب وینی زحمت مکان وه قیامت هیز منظر و وہ کا یو سیکنڈ مکان ہوا چھ چھامو زحمت کڑا ہوا وہ چھ چھامو زحمت کڑا دا آغا شایدون دی چھ دا کم اٹیک کرا غلا وہ کم حتم شدا ما خپلا پو خپل نظرو گتو
پا بل پلو دے طریق طالبون پاکستان وائیون شاہد اللہ شاہد دے ٹیلی فون پلی کا مشال ریڈیو تا دے بریج زی موری کا بولا کڑلا او دا یہ ہاں زیادہ کڑا چھ دے میجو امنیم شلا ملگریو پا بریج شے بار خوا خستا چھ کم پا جیل با دے دے درے لوریا نا بریج وکڑلی پا دا بریج شے اوہ زن مرگی بریج کون کی یہاں شامل ہو چپکشے دو خپل زنونا و الوا زوال دے پولیس فورس یو سرتیری ارشاد دا ہاں روش ول چپ پر دلی کا جون شمو نہا تنا چپکشے درے پر ہر جلی یہاں شامل دی بیا ونی ول ارشاد بیا ہی
دماکہ اچھلا نیما گھنٹے بعد پولیس والا گاڑا اور ڈاکو لون دے بوندے قیدیوں نے نا چاہی رو گئی بے مو اشارہ کولا بے دیے نہ دراولا بے مو دیے بندے ہوائی فیر رکو چاہے ہوائی فیر رکو بے اشپیش کسان مو نیول اشپیش کسان بے مو دازی کمرے سے بند کو
یادا دیوی چھ دے بریت پا وقت پت جیل کشے پنزنیم سوا کا جون موجود ہو پا پر دلی طالبون کشے پنزیوشت مہم طالبون او شپاڑاس دے مرگ پا سزا پڑ کا جون ہاں شامل دی دا دے ہاں یادوی چھ دے ڈیر اسمیل خان پا شار کشے دے پڑ شمی دے وقت نا گرز بندے زہاں والا گاول شاں او دے لٹون گڑن دی عملیات ہاں لگیا دی پا جیل کشو خندی دے لٹون پا وقت دوا سوا دولا سغٹ وڑا بمونا ہاں شنٹ کڑی شوی دی
د ډیر اسماعیل خان پر جیل باندې د طالبانو برید او دلته د خیبر پښتونخوا د جیلونو مشر خالد عباس خبرداري ورکړي چې حکومت کوټلي ګامونه و نخلی نو دا ډول نتایج به بیا هم راځي. دا خبرې نوموړي د مشال ریډیو له همکار غلام غوسر کړې دي په ځانګړې مرکه کې. په مرکه کې په سر کې خالد عباس د پیښې په اړه باندې یو حکومتي تصدیق کوي.
بس لکه چې څنګه هغه د بلو جیل باندې اټیک شوی و تقریباً دا د هماغه نیچر او هماغه نوعیت اټیک ښکاري تقریباً داسې څه په 11:30-11:45 بجو ټایم کې حملاور راغلو او په دې سینټرل جیل کې یو خان باندې اټیک شروع کړو او ګرنیټونه ورسره او دستي بمونه ورسره او نور داسې سینچری ورسره او نور د دوی تسلاح ورسره تعداد زمونږ راځي اتم عمله دا و چې ښه ډېر وو څه بې شمېره وو تقریباً یو دوه گھنٹې دې پاس دې کې وو او دا زمونږ جیل والے چې کوم اہلکار یا رہو نو هغوی سره چې کوم اویلیبل انفارمیشن او هغوی باندې ورسره سلام لو رہو په مقابلو ته او هغې نه پس هغه زمونږ جیل والے سره خو دومره چې نه وي که نه هغه خو د ډنډې والا فورس دی هغه خو د کېدنو د ساتلو لپاره وي هغه د دومره دې حملې یا یلغار رامنې کولو لپاره خو نه وي که نه نو په دې کې څومره قیدیان په دغه دغه جیل کې او دې کې لکه داسې های پروفایل څوک ملیټنټس وو دا غرور زتا ته یم چې دا زموږ جیل نه چې دا د عام کې دی نو ساتلو د پاره دي دا د های پروفایل کې دی نو د پاره هرګز نه دي ځکه چې د دې نه هغه کې پټ کې شته نه هغه سکیورټي شته او نه هغه عمله موږ دې د پاره ټرین یو نه موږ دې د پاره پکې شو دي ما زما په یدم کې دی نه چې په دې فن جیل کې څوک های پروفایل پریزنر وو زما علم کې نشته دی لکه ما ته رپورټ شوی نه دی څوک او دا چې اندازه تل په دې جیل کې څومره قیدیان تقریباً مخصوص عمارت چکی مخصوص اسٹرکچر بلڈنگ جوڑ کی دفارا ددی ساتل دفارا سیکیور دے نو کی لگتا آم چیلین آم چیلین دفارا دین میں جوشی ٹھیک ہے منگا غلا ہمارا گرد ہوتا ہے ٹائم خلق منگا بدی کے ساتھ بدی کے دہشت گرد سنگا چاہتے ہیں تاسو پتہ جی نو مطلب کیا ہوئی ہوئی کل مختی مادا یہ دیو کہ کل دن دل دام لو سنا رہا ٹائم کی بات اسلام آباد کے ساتھ خبر چڑھے ہو چہرہ کرتا سو بتا
حکومت حکومت سے عملی گامونا ترسم رہا پورے پورتہ کری
دادی وزیر اعلیٰ کے طرح ماں کو نوٹس کراؤ کے بعد حکومت تب ڈالنے حکومت چلا ہوتی تو میں نوٹس کراؤ کے بعد اگر نہیں زمزور حکومت ہمارے ذرا فریاد کرو دادی وفاقی حکومت کا نہیں کرنا میں اسلام آباد کی میٹنگ میں پائی کہ میں وفاقی حکومت کا وزارت داخلہ تدا فریاد کو پہنچے مہربانی ہوگی جی یہ ہائی سیکورٹی چیل جوڑ کے چاہے کہ طرح سے خلق ساتھی چڑھے پٹرول پاکستان کی اور طرح سے جس کا ہوتا ہے زمین میں جیل میں چیزیں ہوتی ہے کہ ہوں گا طرح سے چٹارا سے خلق ساتھی نے جانے پتہ نہیں جان چاہ رہا ہوں خاص
فائدہ بات سے بس اخیرا نہیں پختہ دا چی پدے جیل باندھے چی دا ٹیک کم شو نو دا چی رپورٹونا ہم راگل دی چی دا کدے جیل تر مخی نا دا چی تریک میرا شو نو دا رپورٹونا کی سم راکے کرتے
دا پوچی ہو رو دا دن جیل تا حاملے سے آگی نا پر دا رپورٹونا یہ روٹین میٹر دے اور زمان پا خیل چی رہنگے دی سبی پائیس چیلی نا دی ما دا ہر جیل دا پارا یہ فائل تیار کرے دی پا ہر فائل کی پا ہر جیل باندھے پدی یو کال کی تقریباً یو 120 تریک رپورٹونا راگل دی
خالد عباس چې د خیبر پښتونخوا د جیلخانه جاتو مشرو د مشال ریډیو له همکار غلام غوسری خبري کولې لکه څنګه چې تاسو تفصیل تر دې لمخه د مشال د همکار په ریپورت کې مو اوریدل او بیا ځینې تفصیل خالد عباس په خپل ورکړل اوس هم هلته په ډیر اسمل خان کې څه حال دی را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال همکار سیلاب مسعود صاحب دی سیلاب مسعود صاحب تاسو ته هرکلی در کوم او که تاسو لږ تفصیل راکړئ
ڈیرا مننا کاکڑ جی پر ڈیرا سمیل خان سے دادشتے چپ جیل بندے دیر طالبان دے طرف بریت کیما پیشا ما خطر آغ للا داوا کی ڈیرا والو غاتا پیشا وا چا اپداش چکم مارگ زوبلا یا نور تاوانونا شوی دی دیا غیر طول تحصیلات ما تاسو تارا سوالی دی او نن گئی جا جیل تا تلالا و دے جیل تا دننا اے چا تا دے تاگی جزات نو حال تا چکم سورسز و دا غوی سارا دے میجا خبر مبر وقت لینو اگا خبر اعلانو تا جیل تا دننا دے تاگی جزات دے زکا نشوار کولای چھ آل تا دیر زیاد تاوان شوائی و او جیل تا صبح دی خان جیلی دلائی کا تلائیوی دے جیل نا دے ورچانی چکم رو دونا دی پا آغا بندے دے کلاشن کوفے تشکو کے دمرا پرا تیوے لکا چھ پر روڈ بندے باران و وراوے او دے دے سراز سام سام پر دے رجمال خان شے دشکے دے پر شنی دے واخنا کرفیو لیا گرد بندیز لگلائی شوائی و چھ دے کم دے مخیت چکنگا تر اوسا پرے دا جاری دے او دے دیل مخے پٹول دے رہے اسماعیل خان شارک سے دخال کو پتگ را تک بندے بندیز دے چوک دے کورونو نا نشی وار چلائی ٹریفک نشتا دائی پا دے رہے اسماعیل خان بندے بلوچستان سیند پنجاب او دے جنوبی کو پشتونخوا تا لیارے تیری جی دا ٹول لیارے غو تا سوی دی صرف بائی پاس بندے دلر سیمو ٹریف کروان دے وہاں نشتا دا روزی دا گرمی دا او حال کا دیر پہ جاتا تکلیف شدی
سلام مسعود سے باخیری پشتنا دا چی تاسو دا جیل تاورا غاس دا علاقہ خبار تاسو تشریکا خپلا دا جیل یعنی دیولون امات سیو یا نو یا بس پا گیٹ باندی دا راوتی چنگو پا چا دغا باندیو دا چا تفصیل ستا
رجمیل خان جیل چکم دے دا بالکل پرشار کشے دے ننا دے دے بنو دے جیل گن دے دے شار نہ دے ورچا نہ دے اور زبا دادر تا وشایل چھے دے جیل د سویل طرف تا پولیس لائن د اور سرای وا تھانا ہدا او دا د مدی بڑا پیشلو مخ دار روڈ ہر وقت مرچی وی باند دے او د دے سرا د لویدیس طرف تا چن چن بندی وا بلا تھانا دا او مخ سے تنال دے د ڈریشنل خان بازار دے دا دے ارشی باوجود غا دا خلق دیتا ایران دی چھ دا دمرا گانا ابدیش طالبان دمرا زیادہ وصلے سرا دل پا سران گرا ورد سے دل او بیا پا دیش اوالی نئے چھ دا کما زنمرگی برید وشا پا دا بندے دے 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 جیل چار دیواری دیوال مات شوائی دے گیٹونا مات شوی دی او نور توانونا حال شوی دی دے دے طرف انا برید اور با دے شوائی او ما اوال غدر تاو ہے چھ جیل سے دننا دمرا توان شوائی دے دمرا کوٹے او دیوالونا رنگ شوی دی چھ خبریالانی آغاتا
سمه ده سلام مسعود صاحب ډیره مننه ده تفصیل راکولو د تازه حال راکولو خوشاله اوسئ شو وخت او شو روزر ته غواړو دلته پښتنه ده چې خپل په خانای د جیل آی جی خانجات د جیل خانجات تو مشر محمد عزیز خان د پیشته څنګه ګوري به حیثیت کارپو د مشال لیډو همکار احمد الله اور سره مرکه کړي او په سر کې هم خپل پښتنه ځین کوي چې بیا د جواب وي
میگا پر ڈی آئی خان جیل بانے چکم ترہگرو حملہ کرے دا ما پختن استا سنا دا آیا پولیس دمرا ٹرین نی یا دا سو وجہی چھ لکدی راشی دا سی حملہ ہو کی چکم قیدیانی اغزان سر بوزی او پولیس دی منے کولو کی ناکام شید دے اخیر وجہ سدا
دا جیل پل پولیسی او آغی خو زبا خیال دے چھ دے دا پارا آرگنائز چھ دے دے یعنی بوئی ٹررسٹ ایکٹیویٹی دا پارا خو عام حالات چیز ٹریننگ
چکم طرح گرو اغی سره وسله ډیره جدید وسله او دی وی چې موږ سره سوای د کلاشین کوفون او دینه بل سنو نو آیا د وسله هم کم د دی هم جدید وسله ورکول پکار دی
نو اوس چې کوم حالات په کار خو دی چې وسله زیات خیا لکه او ډیټډ دی ټریډینګ دی پریکټیسینګ دی وسله ورته خو ملاوم شي نو زما سره دی به کوچری چلون دی خپل وسله چې
بل یو پښتنه دا کوم لدا یو دوه مداسه حمله د دینه مخ کې بنو جیل باندې حمله وشول تر هغه چې کوم اغه ځان سره طالبانو بوتل دا وس دوه حمله د دې کوم ویل کیږي چې 200 نه زیات کم تر هغه چې دی اغه طالبانو ځان سره بوتل دي نو سر تاسو سوې دونه خطرناک قیدان بیا په داسې جیلونو کې ساتل په کار دي
زما خو وخت دا سره راغلی چې تاسو څنګه وایي چې دوه زینه نه بوتل کنه مخکې باندې نه اوسه چې کی دي چې یو های سکیورټی پریزن د شور کې کارګم جوړ کی زاله د پادم خو د خلکو ټریننګ او دا چې د پکاګ کنه
ډی آی خان جیل باندې د ترهګرو حمله کول بیا داسې کسان ته نه بوتل نو آیا پولیسو صحیح خپل رول نه دی لوبولې
فیلیر زما خو پکې یی کړه په دې کې او فیلیر باندې سی فیلیر باندې پلانرز یې کوزه البته موجوده سټاف چې ایشو دا دے دا چھ سمرا دا فری چھ سمرا وسائی چھ سمرا ٹریننگی دا دا عام حالاتو دا پارا دے اوگس چھ سر آواز دی دا ایکسٹرا آرڈنری حالات دی نمونگ اخپل اغشی چھ دے ٹریننگ یا دا چھ دا فری یا وسلا اگر مونگ اپگریڈ کرنے دا دا ایکسٹرا آرڈنری حالاتو مقابلہ کولنے دا پارا
د خیبر پښتونخوا د جیل خانجاتو په خوانی مشر محمد عزیز خان او تیل احمد الله سره خبرې کولې. دلته ځینې پښتني راپورته کېږي. یو پښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا جیلونه د دې جوګه دي چې د لوړې کچې بندیان پکې وساتل سي او کنه؟ آیا د جیلونو د امنیت ساتلو لپاره یوازې پولیس کافي دي او کنه؟ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د صوبې د زندانونو په خاصه توګه د پېښور جیل خوندي کولو لپاره څه کول پکار دي؟ بوریوال کاکړ هم د دغو پښتنو د ځواب لټولو کوشش کړی دی.
د ډیره اسماعیل خان پر مرکزی زندان د وسلوالو طالبانو يرغل او د 2350 بندیانو تښتولو د پډاګه کړه چې د 2012 کال د اپریل پر 15 نیټه د بنو پر زندان د وسلوالو طالبانو برید د خپل بندي ملګرو د خوشی کولو ورستۍ هڅه نه و، بلکې هغه به داسې کوششونو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د جیلونو مرستیال مشر خالد عباس مشال ریډیو ته وویل چې یا خودي حکومت زندانونو ته جدي پاملرنه وکړي او یا دی د هغه په وینا دوی ته ووایي چې په اسانه یې وسلوالو ته پرېږدي. خالد عباس وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبې جیلونه دومره خوندي نه دي چې د لوړې کچې بندیان دي پکې وساتل سي. د بنو پر زندان چې کله برید سوی و نو په هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت و. د هغه وخت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د بنو پر زندان سوی برید لومړی او ډیره منظمه پیښه وه او اوسنی حکومت ته پکار وه چې له هغې پیښې زده کړه کړې وای. د میا افتخار حسین په وینا حکومت ته پکار ده چې د زندانونو خوندي کولو ته پاملرنه وکړي.
یو خو دا قیدیان چې کوم دغه ټیپ خلک دي دا په یو جیل کې ټول نه ساتي، دا مختلف ځایونو کې تقسیمول غواړي چې د دې قوت تقسیمي چې ایس سي پولیس او فوج د دې سیکیورټي بندوبست وکړي نو د کوار جیل د دې قابل دی چې دا خلک پکې ساتلی شي. داسې د هریپور جیل هم شته، داسې پېښور جیل هم شته، نو په کار دی چې دې ته توجه وکړي.
د جیلونو مرستیال مشر خالد عباس وای د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان مرکزی حکومت دواړو ته په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. خالد عباس زیاته کړه پولیس د دې جوګه نه دي چې د بنو او ډیر اسماعیل خان پر جیلونو د سو بریدونو غونډې پیښو مخه ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین بیا وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیس ډیر قوي دي، خو د هغه په وینا اوسنی حکومت د ترهګرو غندنه نه کوي کوم چې د پولیسو حوصله ټیټه کړې ده.
موجوده حکومت خو کم سے کم د پولیس حوصله خو مضبوطی کی، د پولیس خلک شهیدان شری جنازو له نزی، د پولیس خلکو ته اعلان نه کیږي. پولیس چې موجوده حکومت چې د دهشتګرد خلاف خپله د مزمت بیان نه ورکوي، نو زه وایم چې کوم دینو هغه ریسار کوم ځان پې مړ کوم، چې زما حکومت خلاف نه زه به د خلاف اقدام کوم. نو موجوده حکومت له پکار دی چې په خپل ځان واضحه کی، د پولیس لام مضبوطه کی. نو زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی هغه د پاکستان د ټول پولیس نه مضبوط هم دی او د دهشتګرد مقابله هم کولی شي.
د بنو او ډیر اسماعیل خان پر زندانونو وسو بریدونو ته په کتلو سره د پېښور جیل د امنیت په اړه پوښتنه راپورته کیږي کوم چې د بندیانو د شمیر او حیثیت له پلوه د نورو جیلونو په نسبت ډیر مهم دی. میا افتخار حسین وای د پېښور پر زندان د داسې برید کې د ناممکن نه دی او دې ته زیاته پاملرنه پکار ده.
یقینا چې د پېښور جیل د نورو نه خطرناک ځکه دی چې دلته چونکې زمونږ کچری دي، دلته د دهشتګردو چې کوم دی خپل کیسونه دي، نو زیات تعداد دلته مجبورن دی ساتي. نو د هغې باندې نظر هم ساتل غواړي، جیمر هم مطلب چې نورې زیاتول غواړي، او دلته مونږ د چکو دپاره بندوبست کړی او بیل به دی ته مونږ چې کوم دی یو جیل جوړو د جیل لکه دننه د چکو او بیا به هم ساتل. نو هغې مونږ اپریل ورکړو پیسې هم وتې خې په کار چې موجوده حکومت هغه جوړ کړي او هغه ځای کې دا خلک وساتي په پېښور جیل به چې کوم دی په دې طریقه محفوظ شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو جیلونو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو اورپکو ډلو د ځینو مهمو مشرانو په ګډون په زرګونه نور اورپکې هم بندیان دي.
د ډیر اسماعیل خان جیل تر ماتېدو تر دې لمخه په بنو کې د جیل د ماتولو او په خیبر پښتونخوا کې پوره د جیلونو د حفاظت په حواله باندې تاسو تفصیلي رپورت واوریدئ چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړی.
مشال ریډیو خپرونې پردې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال راډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو د مشال لاډیو په ویب پاڼه کې کولای شئ نور تبصری مواوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورئ.
ښا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال لاډیو خبرونه واوري.
هو ورشه
تاسو مشال ریډیو اوري او ورستۍ خبري غړي دا تقریبا 15 بجې سوي دي. احمد چازم ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي. لاغه ورسته بیا یو شمېر رپورټونه لرو.
د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پرون شپه د طالب وسوال لخوا پر مرکزی جیل د حمله او د خپل قیدی ملګرو تر خوش کول ورسته ګردبندیز لګیدل دي. د ډیر اسماعیل خان د پولیس کمشنر مشتاق جدون مشال راډیو ته ول چې طالبانو د شپې پر 11 بجې د راکټونو او لاسي بمونو په استعمال سره په برید پیل وکړي. په دې برید کې د شپږ پولیسو والا په ګډون 14 کسان وژل شول، بلخو طالبان د 255 کسانو په خوش کولو کې بریالي شوي دي. په پاکستان کې په نننۍ صدارتي انتخاباتو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز لري امیدوار ممنون حسین په درنه اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړه. دا ډول بنموړی د هیواد ولسم ولسمشر وي. د ده په مقابله کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار جسټیس ریچارډ وجیه الدین لمات سره مخامخ شو. د بلوچستان د پښین شار پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د شار په کلی تراټ کې نامعلوم وسوالو د پولیو پرې ویډلې برید کړي او د ډلې ساتونکو پولیسو وژلې دي. د پښین د سیاست د څنګه مشر ډاکټر شاه جهان مشال راډیو ته ویل چې د دې پیښې وروسته په ټول سیمه او کلی کې ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول بند کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د چچنیا، ازبکستان او پاکستان په ګډون عرب وګړي هم شامل دي. د عملیات په ننګرهار، پکتیا او لوګر ولایتونو کې ترسره شول. د مصر لریکسوی ولسمشر محمد مرسی سره تر لیدنې وروسته د اروپای اتحادیه د بهرنی تګلارې مشري د مصر پر ټولو غاړو ځخ کړي چې خبرې تر لاري روان فنړي بهرن ته د حل لار راو باسي. کیترین آشتن د مرسی تر لریکې دوه وروسته د مصر د بهرن په حل کې د منځګړیتوب لپاره مصر ته سفر کړی دی. او د اسرایل او فلسطینیانو مرکچانو له درو کالو ځان وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري پیل کړې. زی پی لیفن او صاحب عارفات پر ماښام د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د جان کیری سره د روژه ماتي لپاره کښېنستل او خبري پیل کړې.
د خبرونو لنډیز ورته احمد شاه اعظمي وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې رابعه اکرم ورته کوي.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د صدر د انتخاب لپاره نن به د سېنات قومي اسمبلی او د سلور وانو سبو اسمبلیانو غړي به د خفیه رائے په ذریعہ د خپل حق استعمال کوي. د ادارې په وینا چې د پاکستان پیپلز پارټي له طرفه صدرت انتخاباتو د بایکاټ نه پس د صدر عہدې لپاره د مسلم لیگ نون ممنون حسین او د پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین کې به مقابله کیږي. د ادارې په وینا چې پاکستان کې د صدر حیثیت د اتلسم ترمیم په نتیجه کې د یو رسمي مشر غونډه ده، خو بیا هم د سب خصوصی اهمیت لري. اداره وایي چې په اصولي توګه الیکشن کمیشن لپاره وو چې ټول ګوندونه یې غوښته وي او داسې حل یې راوستي وي چې هغه د ټولو لپاره قبول وي، خو داسې ونشول او صورتحال د ټولو مخې ته دی. اداره زیاتوي چې موږ ته امید دی چې صدارتي انتخاباتو بایکاټ کوونکي او انتخاباتو کې شریک ګوندونو تحفظات پر روان وخت کې به څه مسله نه پیدا کوي او د جمهوریت دا سفر به روان وي. اداره اخیره کې لیکي چې نن کې دونکو صدارتي انتخابات کې د مسلم لیگ نون او دغه د اتحادیانو کامیابی واضحه ده. نو ممنون حسین والا پاکستان صدر وی او دا غنه امید کو چې را روان وخت کې به خپل کردار انتهایی غیر جانبداری سره پوره کوي. جمهور اسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان حکومت او د اولس بیا بیا احتجاج او انتر دې چې د برتانیې په شمول ځین نورو قوتونو د مخالفت باوجود د پاکستان په قبایلی علاقو کې د ډرون بيدونو سلسله روانه ده. د ادارې په وینا چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې داسې وخت کې چې پاکستان په خپل د سخت ترهګرۍ سره مخ دی او خپل وطن کې دننه هم د ترهګرو سره په جنگ دی. نو بل طرف ته د پاکستان دوست ملک امریکا پر ډرون حملو کولو د پاکستان په مشکلاتو کې نور هم زیاتوالی کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د نیسو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ شروع کېدو هم امکان دی. نو باید چې پاکستان په دغه خبرو اترو کې د ډرون حملو معاملہ هم راپورته کړي او امریکا په دې قائل کړي چې د ډرون حملو نه د ګټې په ځای د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن درته مجید بابر وړاندې کوي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د خپلې یوې مقالې موضوع د هند او پاکستان ترمنځ د ممکنه مذاکراتو د بیا شروع کېدل غوره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې دواړو هیوادونو لپاره کار دی چې دا ځل په اخلاص د مذاکراتو په میز کښېني. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د هغې نظر پوښتنې په اړه لیکل کړي دي چې پکې د امریکایانو اکثریت په افغانستان کې د رواني جګړې د جاري ساتلو مخالفت کړی دی. راځئ مجید بابر ته غوښتو.
امریکای ورسپانا وال سټریټ جرنل د پاکستانی او هندي چارواکو له خلې لیکي چې دواړه ایټمی وسله لرونکي هیوادونه غواړي چې دواړه خیزه اړیکی عادي حالت دراوستو په خاطر د ځن ښکار شوی د مذاکراتو لړۍ به روانه کړي. دوی تمه لري چې د دې پرمختګ له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم شي. لیکوال لیکي چې د دغو دواړو متحربو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ روان کال کې په متنازعه کشمیري سیمه کې د تشدد د پیښو نه پس ځنډېدلې وه. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویان اعزاز چودري له خولې لیکي چې اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپلې زړې اندېښنې شاته کړي او پر مخ لاړ شي. چودري وایي چې د امن د مذاکراتو بیا پیلېدل یوه لویه خبره ده. ورځپاڼه د ځینو ډیپلوماټانو له خولې لیکي چې دا پرمختګ به د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سالانه غونډې پر مهال د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات لپاره لار هم هوار کړي. هندي چارواکي وایي چې کېدای شي دغه مذاکرات د اگست او یا سپتمبر په میاشت کې شروع شي او زیاتوي چې د خبرو اترو په دې لړۍ دوی ته هیڅ سیاسي اعتراض نشته. ډیپلوماټان وایي چې دغه مذاکراتو په ابتدا کې به مرکزي نقطه وبوته درسد او د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرکریک په شپېته میله اوږدې متنازعه سرحدي پټۍ مرکزي وي. ورسپانه زیاتوي چې که دواړه هیوادونه غواړي چې دغه مذاکرات کامیاب شي نو خپل منځي بې اعتباري به ختموي، ځکه چې په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبه لخوا په ډله ییز برید کې د 160 کسانو د وژنې نه پس هند تر اوسه په پاکستان باور نه کوي. بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په امریکا کې ترسره شوې د افغانستان د جګړې په اړه د یوې نظر پوښتنې موضوع راخیستې ده چې پکې 28% امریکایانو په افغانستان کې د رواني جګړې حمایت او 28% خلکو مخالفت کړی دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې کانګرس په افغانستان کې د رواني جګړې لپاره د اوباما انتظامیې لخوا غوښتل شوی بجټ کې د کمښت په حق کې رای ورکړې ده، او داسې راپورونه هم شته چې اوباما انتظامیه د افغانستان نه د ټولو امریکایي پوځونو د وستو په امکان هم غور کوي.
مجید بابرو چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات یې درته وړاندې کړل. لکه څنګه تاسو معلومه ده نن د پاکستان اولس مشرزي ټاکنې وي پای ته رسیدلې دي. تازه حال څه دی دا وخت را سره د ټلیفون پلان باندې له اسلام آباد د مشال همکار احمد الله دی. احمد الله تاسو ته هرکلی کوم که تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ.
ډېره مننه عبدالحی کاکر صاحب. څنګه چې تاسو ویل نن صدارتي الیکشن چې کوم هغه سر ته ورسېدل، او دا وخت د الیکشن کمشنر چې کوم دی فخرالدین جی ابراهیم هغه لګیا دی حتمی نتایجو اعلان کوي، او د هغې تر دې دمه چې کومې خبرې کړي د هغې د وینا تر مخه چې د مسلم لیگ نون کوم امیدوارو ممنون حسین هغې د 425 زیات اوټونه چې کوم دي هغه ترلاسه کړي دي، او دا سان هغې د راتلونکي 15 کالو دپاره د ملک نوی صدر چې کوم دی هغه وټاکل شو. ولې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار چې کوم جسټس ریټایرډ وجیه الدین هغه د اویا او څخه زیات اوټونه چې کوم دي هغه ترلاسه کړي، او داسې هغه په دویم نمبر باندې راغو. د وجیه الدین د وینا تر مخه چې په 4 صوبایي اسمبلو او په قومي اسمبلو کې نن سهار 10 د اوټونو اچولو سلسله چې کوم وه شروع شوله، او هغه تر د غرمې 3 پورې چې کوم وه دغه سلسله روانه وه، او دې دوران چې ټول د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو او سینټ چې کوم یو سل او څلور اویا اوټونه دي، نو په دغه کې سیټونه داسې چې په هغې باندې ولې د رې رمه ټول ټاکنې لا نه دي شوي، او باقي چې کوم څه پیپلز پارټۍ بایکاټ کړی او دغه شان عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ خلاف، نو د هغې وروسته چې کوم دي نور اوټونه اچولی شوي دي، او دغه شان ممنون حسین چې کوم دی هغې د ټولو زیات اوټونه ترلاسه کړي، او دا شان هغه چې کوم دی صدر وټاکلی شو.
احمد الله که صرف د یادونې لپاره دا وایسته چې په دې انتخاباتو کې کوم ګوندونو چې دی هغه بایکاټ کړی او اول یې کړی و.
ابل کاکر صاحب، دې انتخاباتو کې د ټولو زیات چې کوم ړومبی ګوند و هغه پاکستان پیپلز پارټي و. لکه څنګه چې زموږ اورېدونکو ته معلومه ده چې ړومبی دا ټول ټاکنې چې کومې وې د صدر هغه په 6 باندې الیکشن کمیشن اناؤنس کړې وې. د هغې وروسته بیا د مسلم لیگ نوم غړی چې کوم دی راجا ظفرالحق هغې په سپریم کورټ کې یو دغه دایر کړو چې په دغه 20 روژه راځي، او په هغې باندې زیاتره چې کوم د پارلمان غړي هغه عمرې د پاره ځي، نو ښه به دا وي چې دا الیکشن په 13 جولای باندې وشي. ولې سپریم کورټ چې کوم د الیکشن کمیشن نه تپوس کو او الیکشن کمیشن د وینا تر مخه چې موږ الیکشن کولو ته تیار یو. نو دغه شان اغه په درشته منټه چې دا اعلان کوم د اغه ورستو پاکستان پیپلز پارټي چې کومه د اغه ویلا چې موږ سره اورځ ډیره کمی دي موږ خپل تیاریاں کول خو الیکشن کمیشن نه موږ تپوس کو نه سپریم کورټ موږ څه دغه کړی دي او مسلم لیگ نن هم موږ ته اعتماد کړی او اگست نه دغه وجنه اغه بایکاټ وکړو او دغه وخت چې د دې کوم اتحادی ګوند او عوامي نېشنل ګوند هغه هم د پیپلز پارټي سره په دې انتخاباتو کې بایکاټ وکړو او دغه شان مسلم لیگ خاص چې کوم هغه هم د الیکشن نه چې کوم دی هغه بایکاټ وکړو دغه شان د درې ګوندونو چې دوی پرې ټاکنو کې برخه وانه خستله.
ډېره مننه احمد الله چې تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. شروعات ولرست او سمجو شام ته برطانوي ورسپانه په خپل مقاله کې لیکي چې شامي فوج د حزب الله وسلوالي ډلې د جنگیالو په مرسته په هومس شار کې افغانانو ته ماتې ورکړې ده او دغه شار واقع ترلاسه کړی دی. د ورسپانه په خبره د شامي فوج د بریا د یاغانو لپاره سخت د ځان خبره ده. د دې مقاله مهمه برخه درته مجید بابر وړاندې کوي.
برطانوی ورسپاڼه انډیپندنت په خپل یو مقاله کې په شام کې روانې شخړې ته په اشاره وایي چې د شامي پوز لخوا د هومس خار واک ترلاسه کول د شامي یاغیانو لپاره د زیان خبره ده. د تیر ګل په ورځ شامي پوز د هومس خار مرکز نه یاغیان په شا وتنبول او د دمشق لپاره په ستراتیژیکي توګه د دغه تر ټولو مهم خار انتظام یې ترلاسه کړو. دغه خار کې د اکثریتي آبادۍ تعلق د بشار الاسد د الوایت قبیلې د خلکو دی. د ورسپانې په خبره په خالدی او ولسوالۍ کې د شامي پوز د واک پیاوړی کېدو نه پس اوس هغوی د سرخار دمشق خوشا سیمو کې په هغو وړو وړو کلیوالو سیمو هم خپل واک مضبوط کړی دی چې د لبنان پولیس سره نږدې پرتی دي. ورسپانې سره په خبرو کې د شامي پوز یو چارواکي ویلي دي چې ډېر ژر به د یاغي ترهګرو بېخکنی وشي او زیاتوي چې هومس خار سره سره د خالدی او ولسوالۍ ټول انتظام به زموږ په لاس کې وي. دغه پوزی دا هم ویلی دی چې د یاغیانو پر ضد حمله کې دوی ته د حزب الله وسلوالي ډلې د جنگیالو ملاتړ هم ترلاسه وو. د ورسپانې خبریال د سترګو لیدلې حال بیانوي او زیاتوي چې په هومس خار کې د جګړې نه پس د دغه خار لارې کوڅې شاړې پرتې دي. هر خوا ودانې لوټ لوټې دي او ښکاري داسې چې دغه خار د واک لپاره شوې جګړه ډېره پرتشدد وه. خبریال وایي په تېرو وختونو کې هومس خار د شام تر ټولو لوی صنعتي خار وو. ورسپانه دیتوی چې په خالدی او ولسوالۍ کې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ مزار او د تور سپینو کانو نه جوړ جماعت ته هم سخت زیان رسیدلې ده. خو ځینې سرچینې دا هم داوه کوي چې شامی پوز د ګل د ورځې د سهاره پورې د خالدی او ولسوالۍ واک نه ترلاسه کړي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ډلوایي چې شامی پوز د هومس خار په جنوبي سیمو کې د یاغیانو لخوا اوس هم مزاحمت سره مخ ده. خود شامی اپوزیشن یو بل غړي د نوم نه خودلو په شرط ورسپانې ته ویلي دي چې په خالدی او ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې ده او یاغیان په شا تمبول شوې دي.
د شام په اړه مو رپورټ له مجد بابر څخه اوریدو. سمزو افغانستان ته افغان چارواکو هغه رپورټونه رات کړل چې تاجکستان ته د ترکمنستان د اورګاډي پټۍ د شیرخان بندر للارې نه تیریږي. د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن د سې شمې په ورځ وویل چې دا پټۍ په موقت ډول د بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه تاجکستان ته ځکه غځېږي چې دا لاره لنډه ده. تفصیل له کابل نسیم شفق راکوي.
فوایدامي وزارت تایید کړه چې د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته تا د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د غزولو د پروژې تر بشپړېدو پورې په پام کې ده چې د اورګاډي یو موقته پټلۍ د بلخ له لارې تاجکستان ته تا وغځول شي. د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن سرګنده کړه چې د شیرخان بندر له لارې د دې پروژې عملي کول ډیر وخت او ډیرو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. د وویل له همدې عمله داسې نظر شته چې د بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه د اورګاډي یو موقته پټلۍ تاجکستان ته وغځول شي او کله چې اصلي پروژه بشپړه شوه د موقتی پټلۍ بیرته غیر فعال شي. د فوایدامي وزیر د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې د اورګاډي د موقتی پټلۍ د ازبکستان له لارې تاجکستان ته غځول کیږي.
د دولت پلان او پالیسی کې په دې اړه هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره وصل کیږو، خو یوازې د دې لپاره چې دولت ته اضافي عاید کیږي موږ په بیړني ډول لاندې لارې ته اړتیا لرو. د دې لارې وړاندیز شوی، تاسو پوهیږئ چې دا لاره شاوخوا 50-60 کیلومتره ده، خو د شیرخان بندر لاره څه باندې 3 یا 3.5 سوه کیلومتره ده.
ښاغلی اوژن وویل چې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د دې پروژې تړون داسې لاسلیک شوی چې د اورګاډي پټلۍ باید د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته ورسول شي. تاجکستان ته تا د افغانستان له لارې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د غزولو تړون د روان لمریز کال په سر کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ترکمنستان په اتامورات سیمه کې لاسلیک شو. د دې تړون پر اساس به د اورګاډي د پټلۍ نږدې 400 کیلومتره د افغانستان په شمال کې غزول کیږي او دا هیواد به له منځنۍ آسیا او حتی اروپا سره وصل شي. په عین حال کې د افغانستان د شمال ختیځو څلورو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان سیمهیز چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې دا پروژه باید له لومړني تړون سره سم د کندوز د شیرخان بندر له لارې عملي شي. د کندوز والی محمد انور جگدلک د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شمال ختیځو څلورو ولایتونو چارواکي او قومي مخور په دې اړه د خبرو لپاره هم د اوس په کابل کې دي.
تیر سی چین و منځنۍ آسیا و د پاکستان و د نورو همسایګانو سره ایران و دیو سره وصل کی هغه اعتبار د شیرخان بندر له منځه بیایي. دا پروګرام رئیس جمهور ته موږ خپله عریضه ورسو او ورته وایو چې دا خلاف د متوازن انکشاف ده.
د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې د تطبیق لپاره آسیایي بانک د 3.5 میلیونه ډالرو د ورکړې لفظي ژمنه کړې او له عملي کېدو سره به افغانستان له ایران او په دې مسیر کې له نورو سوداګریزو بندرونو سره هم وصل شي. تر دې پخوا په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ هم په بلخ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ جوړه او د مهال ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. اقتصادي سیډونکو د افغانستان له لارې تاجکستان ته د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ پر غزولو ټینګار کوي او وایي په داسې حال کې چې افغانستان له بهر سره لار نه لري نو د اقتصادي پلوه ورته ډیره مهمه ده چې له سیمې او نړۍ سره د اورګاډي پټلۍ له لارې وصل شي.
د نسیم شفق رپورټ ته غوښوسته او سم بیرته پاکستان ته راځو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری به په روانه اونې کې د پاکستان سفر کوي. د نواز شریف د وزیر اعظم جوړیدو وروسته دا د نوموړي د پاکستان لومړی سفر دی. پاکستاني او امریکایي چارواکو د جان کیری د سفر تصدیق کړي، البته په دې اړه څه دقیقه نیټه نه دا ورکړي. تفصیل له اسلام آباد څخه رابیا اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو ته د پاکستان د خارجه چارو دفتر یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سباله یعنی یو کم دیرشم جولای له بعد پاکستان په دوه ورځنی دوره را رسی. په کم کې چې بعد امریکې خارجه چارو وزیر د شیډول مطابق د پاکستان صدر، وزیر اعظم او د کامی سلامتی او خارجه چارو مشیر سره د اگست په لومبه نیټه ملاقات کوي. د غرنګ امریکې خارجه چارو وزیر د پاکستان پوز اعلی چارواکو سره به هم ملاقات کوي او پاک امریکا سټریټیجیک ډایلاګ باندې به هم خبرې اترې کوي. دنه علاوه په دې دوره کې به افغانستان نه د اتحادي پوزونو انخلا او ډرون بریدونو غوندې مهم موضوعات به هم د خبرو اترو حصه وي. د امریکې د خارجه چارو وزیر دورې په حق له د بهرنیو چارو کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رسم شاه مومن مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي د اختر نه پس په دوحه کې د امن خبرې بیا شروع شي او په دې حق له د پاکستان یو رول دی کوم نه چې امریکا تر ډېره حده مطمئنه ده. نو د زینو نور خبرو سره د دوره کې به په دې هم خبرې اترې کیږي.
یو خبره خبره کی چې پاکستان د دې خبرو اترو په دغه کې سرول بې او آیا کدا خبرې کامیاب شي به د پاکستان سرول یو کدا خبرې چې کوم نه نو کامیاب شي د پاکستان د سرول یو خدا خبره چې افغانستان د راتلون کې کال چې کوم نه هادي فوجونو بداغه نه وزي او داغه نه پس د افغانستان چې کوم نقشه مخې ته راځي پایک به د پاکستان سرولي بیا نور خو د پاکستان او د امریکای د خپل خبرې لکه ډرون بریدونه او انرژي چې کوم د کرایسس ده په دې کې امریکا سمرا لاس کولې شي په دې باندې به هم خبرې کیږي.
د ذکر ده چې د امریکای د خارجه چارو وزیر ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او کامی سلامتی مشیر سرتاج عزیز په 2 جولای په برونای دارالسلام کې آسیان علاقائی فورم کې د پاکستان د دورې دعوت ورکړې وو. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دلته باید یادونه وکړم چې امریکا او د پاکستان چارواکو په رسمي توګه د جان کیری د پاکستان د سفر تصدیق نه دی کړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه ښودل په شرط ویلي چې کېدای شي سبا لراسي. او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي تر اختر وروسته یو پارلماني کمیټه جوړوي چې هغه به په صوبه کې له بلوچو او د ترګري د نورو پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو اړوند خلکو سره خبرې کوي. بلې خواته بیا د حزب اختلاف غړي وایي ډاکټر مالک بلوچ به هم د صوبې د ستونزو د هوارولو په لړ کې هیڅ ونه کړي. خدای نور ناصر له کوټي رپورټ راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې د دوشنبه په مازدیګر پایل او ماښام پای ته ورسېده، پکې د اسمبلی شاوخوا ټولو غړیو ګډون درلود. په غونډه کې د صوبې په خراب امنیت بحث وسو چې پکې ټولو غړیو بیل بیل خبرې وکړې. خو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا وویل په کوټه ښار کې به د پولیسو او ملیشا ځواکونو بې ځایه پوستې ختم او تر کمکې اختر وروسته به یو پارلماني کمیټه جوړ کړي چې په صوبې کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره به له ټولو فریقو سره خبرې وکړي. تر غونډې وروسته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل
بلوچستان کې تمام لوگوں سے چاہے وہ بلوچ
د بلوچستان له ټولو وګړو سره هغه کې بلوچ وسلوال دي او کې مذهبي مشران له هغه ټولو سره به موږ خبرې کوو او د دوی شکایت به اورو. د مالک بلوچ په خبره د پارلماني کمیټې چې پکې به سیمایز قبایلی مشران او مخبر سیاستوال وي د ترهګری د پیښو د مخنیوي لپاره به له بلوچ وسلوالو سره سره د فرقیزه پیښو د مخنیوي لپاره هم له مذهبي مشرانو سره خبرې اترې وکړي تر څو د په خبره په کوټه او ټول بلوچستان کې هغه پخوانی امن یو ری بیا بحال سي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی بیا وایي د بلوچستان اوسنی وزیر اعلی مالک بلوچ هم تر اوسه د صوبې لپاره هیڅ ونه کړ او هر خبره یې یوازې تر خلوصه محدود ده.
نه بجلی نه روزګار نه کوچه لیکنه کته کې مې خلوص نه څنګه
په صوبې کې نه بارکسته نه روزګار او نه هم نور څه. لکن وزیر اعلی بیا هم وایي زبه له خلوص سره کار کوم. زه دا وایم چې د دې صوبې د ستونزو د هوارولو لپاره د جدي ګامونو پورته کولو ضرورت دی چې ټول فریقین په اعتماد کې واخیستل شي. د ډاکټر مالک بلوچ له خوا له ناراضه بلوچ سره د خبرو اترو لپاره د پارلماني کمیټې د جوړېدو په اړه بیا هم د اپوزیشن مشر وویل کوم حکومت چې تر اوسه خپل کابینه جوړ نه کړه فکر نه کوي چې د بلوچستان د یوې ستونزې د هوارېدو لپاره هم کار وکړي. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې په صوبې کې د بجلی په نشټوالي هم بحث وسو او ټولو غړیو په ګډه وویل چې د برق د نشټوالي په اړه دې جدي ګامونه پورته شي تر څو وګړي له ډیرو ستونزو خلاص شي. له دې سره چې د بلوچستان اوسنۍ اسمبلی دریو غړیو سردار اختر مینګل، حمل کلمتی او ظفر زهری لا هم نه تر اوسه په غونډه کې ګډون کړی او نه هم د غړیتوب سوګند پورته کړی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی نوې غړی عرفه صدیق د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې د اسمبلی د غړیتوب سوګند پورته کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هلته بیا د بلوچستان په پښین سیمه کې وسلوالو د پولیو په یوې ډلې برید کړی چې پکې د پولیسو په خبره د دې ډلې ساتونکی د پولیسو سرتیری وژل شوی او وسلوال تر پیښو وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی. یو ځل بیا د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د پښین ښار پولیسو د سې شنبه په سهار مشال رادیو ته ویلي د دې ښار په کلی تراټه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو په یوې ډلې برید کړی او د دوی ساتونکو وژلی دی. د پولیسو په خبره وسلوال چې په یو موټر سایکل سپاره وو تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی. د پښین ځایي خبریال او د پیښې عیني شاهد اصغر اتل له سیمې مشال رادیو ته وویل
دا پیښه د پښین سره بالکل تقریبا پر یو کیلومتر فاصله باندې د بازار کونی په نامه باندې ستراټ یو کلی دی. دلته د پولیو یو ټیم د دویمې ورځې په تناسب کې د پولیو اکټیویټي کوله چې نامعلومه په موټرسایکل باندې سپاره دوه وسلوالو پر دا ټیم پر سکیورټي اهلکار محمد شاه نامی پر پولیس باندې حمله وکړه. د حملې په نتیجه کې دا پولیس کوم اهلکار دی دا ځای پر ځای په مرګ ورسېږي.
د اصغر اتل په خبره د پولیو یاد ډله چې په دوه نارینه او کارکونکو مشتمل و درېیم ورسره د پولیسو سرتیری د دوی ساتونکی و. هلته د پښین د سیاحت د څانګې مشر ډاکټر شاهجهان بیا مشال رادیو ته وویل تر دې پیښې وروسته د پښین په ټولو سیمو او کلیو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکې ورکول بند کړي دي.
نه د پولیو څاڅکې کومو بند کړ د پیښې بعد دا د سیمو سره چې د پولیسو والا سره د درې نمبر ټینګ دي
د ویلو ورده چې د پښین په یولس یونین کونسلو کې د دوشنبه له ورځې راهیسې د پولیو یا ګوزړ د مخنیوي د څاڅکو کمپاین پیل شوی و چې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره همدا سیمې د پولیو یا ګوزړ لپاره تر ټولو زیاته اساسه ګرځول شوې او همځکه یې پکې د پولیو د خصوصي کمپاین پیل کړی و. د پولیو ناروغۍ پر ضد کارکونکې ادارې وایي د بلوچستان پښین او کل عبدالله لا هم هغه سیمې دي چې پکې تر ټول پاکستان زیاته د پولیو یا ګزان کیسونه ورسره درج سوي دي. په پښین کې د پولیو پر ډلو دا لومړی برید دی چې تر دې وړاندې تیر کال د کوټې په بای پاس سړک نامعلوم وسلوالو د پولیو پر ډلې برید کړی و او یو کارکونکی وژلی و. که څه هم د پولیسو لخوا د بای پاس سړک پیښه کورنۍ بدی شول سوې وه، خو د پښین د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په پاکستان کې په لومړي ځل یو داسې کارټون جوړیږي چې یوه برکاپوشه ښځه به د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. تفصیل یې څه دی؟ له اسلام آباد به رابعه اکرم خان واورو.
پاکستان کې په وړومبي ځل یو داسې کارټون را روان میاشتې کې شروع کېدونکی دی کم کې چې یو برقا چوونکی استاذه د ورځې د کلي ماشومان ته زده کړې ورکوي او د شپې تعلیم دښمنه عناصرو سره په جنگ وي. د دې انیمیټډ کارټون نوم برقا ایونجر دی. کم کې چې په وړومبي ځل یو زنانه د سوپر هیرو په شکل کې وړاندې کړې شوې ده. جوړون کې د پاکستان مشهور سندرغاړي هارون رشید دی. مشال ریډیو سره خبرو کې هارون رشید وویل چې دا کارټون سیریز په یو غیر حقیقي کردار جوړ دی. دغه برکا چوونکی کردار نوم جیا دی، چا چې د کراټو مهارت د خپل پلار کبړی جان نه زده کړی دی او د حلواپور نومي یو کلی هغه خلکو مقابله کوي څوک چې د جنکو د تعلیم خلاف دی.
کوم برکا ایونجر کارټون دی، دا ماشومانو لپاره دی. په دې کې بعد د جنکو د تعلیم موضوع سره سره امتیازی سلوک او د ماشومانو کار اخستو غوندې موضوعات هم په دې سیریز کې کتلې شي. دا موضوعات موږ د اکشن او تفریح په ذریعہ ډیر ښه نمایه کړی دي. زبه دا اوم چې داسې قسمه سیز نن سبا پاکستان کې ډیر ضرورت لري.
په دیار لیست کې دا سیریز په اردو ژبه کې دی، کم چې به خلک په یو پرایویټ ټلویزیون باندې کتلې شي. د دې کارټون د ویلن په کردارونو کې بابا بندوق او وډیرا په جیرو دی، چې خلاف چې جیا جنگ کوي. د غرنګ جیا سره مرسیال کردارونو کې درې ماشومان هم دي چې آشو، ایمو او مولی نمونه دي. هارون رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې خلکو دا سیریز لا نه دی کتلې، خو د جیا د برکې په حق لا اعتراض کوي.
اول دا چې دا د پاکستان زنانه ده او هغه د ځنې خلکو خلاف جنګیږي، څوک چې د تعلیم خلاف دي. نو ما وګڼل چې هغه په خطوګه د خلکو مخې ته راتلې شي، نه چې د غربي نړۍ د کیټ وومن او ونډر وومن په شان. او دویمه خبره دا ده چې هغه د څه دباو له وجې برقه نه اچوي، بلکې د خپل پیژندګلو پټولو لپاره یې اچوي. او دینه علاوه ماته علاقایي سیس په کار وو کم چې زموږ د کلتور مطابق وي.
د ذکر ده چې د یو کال دننه دوه شروکنی پروډکشن ټیم دا کارټون سیریز مکمل کړی دی او د دې د موسیقي لپاره د مشهور سندرغاړو علي عظمت، جوش او علي ظفر مرسته هم ترلاسه کړې ده.
د رابعه اکرم خان رپورټ مو اوریدې. هم له دې رپورټ سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې او اوس په هم پتلو تلو کې امه چازمي د خبرونو لنډي وړاندې کړې.
د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پرون شپه د طالب وسلوالو لخوا پر مرکزی جیل د حمله او د خپلو قیدی ملګرو تر خوش کول وروسته ګرځبندیز لګیدل دي. د ډیر اسماعیل خان د پولیس کمشنر مشتاق جدون المشال رادیو ته وویل چې طالبانو د شپې پر 11 بجې د راکټونو او لاسي بمونو په استعمال سره په برید پیل وکړي. په دې برید کې د شپږو پولیسوالو په ګډون 44 کسان ووژل شول، بلخوا طالبان د 253 کسانو په خوش کولو کې بریالي شوي دي. په پاکستان کې په نننیو صدارتي انتخاباتو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار ممنون حسین په درانه اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړه او دا ډول به نوموړی د هیواد 12 ولسمشر وي. دغه په مقابله کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار جسټس ریټایر وجیه الدین لمات سره مخامخ شو. ممنون حسین به د اوسنی ولسمشر آصف علي زرداری ځای نیسي. زرداری له تیر څخه کم 50 کالو راهیسې پر دې چوکی ناستی او د روان کال د سپتمبر پر 8 نیټه د کار موده پای ته رسیدلی. د بلوچستان د پسند شهر پولیسو نن سهار مشال اړیت ویل چې د شهر په کلی تراټ کې نامعلوم سوالو د پولیو پرې ډلې برید کړي او د ډلې ساتونکو پولیسې وژلې دي. د اپشن د سیاد څنګه مشر ډاکټر شاه جهان مشال اړیو ته ویل چې تر دې پیښو وروسته په ټولو سیمو او کلیو کې ماشومان ته د پولیسو ساتکې ورکول بند کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسوال مخالفین وژل شوي چې یو شمېر بحریان هم پکې شامل دي. وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د چچنیا، ازبکستان او پاکستان په ګډون عرب وګړي هم شامل دي. د مصر له لری کلسی ولسمشر محمد مرسی سره تر لیدنی ورسته د اروپای اتحادیه د بهرنی تګلارې مشر د مصر پر ټولو غاړو ژغ کړی چې د خبرو اترو لاري روان خنړي بهرن ته د حل لار راو باسي. کیترین آشتن د مرسی تر لری کې د ورسته د مصر د بهرن په حل کې د منځګړیتوب لپاره مصر ته سفر کړی. او د اسرائیل او فلسطینیانو مرکچانو له درو کالو ځان وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري پیل کړي دي. زی پی لیفن او سای باریکات پر ماشام د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د جان کیری سره د روژمات لپاره کښېنسل او خبري پیل کړي.
احمد شاه زمي او چې د خبرونو لنډیزه درته وړاندې کړل. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه یا لکه نن ورځې مشال ریډیو شو سوي دا تر نن پورې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. د دې ترڅنګ هلته خبرونه هم ستا لیکلې باندې کې هر رپورټونه هم موجود دي او تصویرونه هم ستا. د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسو. عبدالحق کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړي. سبا بیا تاسو په خدمت کې تر هغه پلو بادار سپارو. شو وخت کولای.